په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له ګل آیاز اورو.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانې تختول شوی والی په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب باندې اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ځای جنگ لپاره ترکیه ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات په خوانې تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوش شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پرون مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو نیسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره هم د هغې دوستانو طبعا په دې باندې خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
زاخیل وال ویل چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات او والیو چا د دې تختونې ذمہواري نه منلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرالانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. د سرګندونې 14 نصار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر افتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک موجود دی او تر سهه د پورې دا لمنځه وړی دی. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجن کړې ده. د خود پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی په رون مشال رټو ویل چې د سغدریزو وسلوالو په بارودی موادو لډکو موټر په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټه حمله کړې ده. ویل شي په دې حمله کې وو پولیس والا زخمیان شوی دي. خاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ لاوخت ده خو شمیرې نه ده یاد کړې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرې نږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
خاغلی کیمل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او د جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیونه خبرونه اوري. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال ال احمد ال اسیری عربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو کې اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وای سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه بلیږي. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نخښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي اوزي. خغلی اوغلو د سرګندونې پرون ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څنګه ده. احمد داود اوغلو په خپل وینا کې د کوردانو لدی فوزی ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو وزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو خارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمباریو په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولیا خبری اجانس د ده وینا راخستی چې ویلي دي دا بمباری جوابي حمله وي. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسي پر لاس وهنی او په شام کې د روسي پر جنگي مبارزې انتقاد وکړو. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسي لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبلله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسي وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیا مهار کړي. دو ویل چې ناتو یوې نوې سړی جګړې ته لمن وهي. د روسي وزیر اعظم ویلي کچر امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړی شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پل پر مسلو هم خبرې وکړې. وروستۍ خبر په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکیې ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت وایي چې د بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه بوله مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دی او پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا غوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیولې.
د پایتخت منځه رڼا ولازم باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ورګانونو باندې خطر سویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. او د خیبر پختونخوا د سواد په مرکز منګور کې اوسیدونکي نرخځیان د دوی پر وړاندې د دغه خار د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي.
په موږ سترګې راوباسي، وای خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنۍ موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خوش شي. حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال ریډیو ته ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانون په ویزاب د راغله او د پایتخت منځه پر اړه ولازم باندې وتښتو شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوی.
مقدمہ درج کرے او دھاغ لٹن کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ازادي په اړه باید هیله للا سور نکړو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلے،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په هیواد کې اسلامی دولت وسلواله ډله یا داعش وجود نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په مخه د حکومتي اقداماتو یادونه هم کړی. د چودھری نثار د څرګندونو تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش ایک
دیوی مابیا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
پدا سے حال کی چې سورز اوڑان دے د سینیٹ قائمہ کمیٹے تا د خبرون په وخت د استخباراتی ادارے آئی بی یا انٹیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کی ځینی کسان د داعش تپاره کار کوي، خدا غوی خلاف عملیات روان دي او دې کې سکسان نیول شوی هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار تا کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن اسکری نه تاسو کو نو دی وایي تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلق دلته موجود دي. نظریه صدا هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلق چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه ول خلق پاکستان کې هم شته. خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنی د دې تنظیم خلق براه راست راغلي او دلته یې کاروایانی کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلق دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې دا ته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غ مين لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پروز یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار وکړ. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملی کړي، د پوسټو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډیر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي، څو ډاټمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسس سره یو ځای سي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه، او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه، ترڅو وکړی سي افغان ځواکونو ته شروزانه او مشوره ورکړي. شغلی کیمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. دوی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو، ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبری کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نام نه ولسوالۍ صبرای وکیل قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي، تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی واستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه د خناوت ورکو. خو پردی پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دینی عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغونې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو کله مرسته غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپل غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي، ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوی فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري لخپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبري د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پروند د خالی پروس په بنو کې په سیمه کې دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې وینوال وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاور د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمیر مرګرو د وجل کېدو سربیره حوصله یې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکول شي خپل کورونو ته په عزت سرستان شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپل وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپل سیمه تل آزاد ژوند کوي.
اصلي یو بل د ملګري ملګري شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدان کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، همیش وطن یې لیټ لیټ کړ. دا ان شاء الله ختمېږي، همیش بیا په چې سترګې خپل وطن شه خپل راستي خپل غره خپل مایرا خپل خورا چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپله وینا کې وویل
شړا داسې وخت راون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې ان شاء الله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود معدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي، او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخځیان شکایت کوي چې ځایی پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار اچوي. دا جړاګان وایي د دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلن نه کوي. د منګورې پولیس بیا وایي له جړاګانو غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چمګاوڼ خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاسه شپک شلې ډله لري، دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دا کې یو شمیر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسې اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران ارپې لیلا وایي،
دلته کې نوی سچو اریو چې راشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي، نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانی رالی ډنګری رالی، تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيوم انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپک را لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلې، عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو، د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوکم پر ځای کران زینو کنه پری دي وستړي کلو کنه زمون په سکون جون تیر نکو په خلکو دی خوشحالي تیر کلو په ان کو په پروګرام نه زمون مناله دي چام ستړې نه دي استاد سو خوخ په دې سواد کینو کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري، حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان د پارا اس نشتی دا ډیر یو عجیز مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده نه د دوپ کور کی زیشته نه د دوپ دی وسیدا ناسیدا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس د دې زین او باسی چتا سو او زید د دې زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پارا کیږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پارا کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلق خلک به تاسو ته نه پریږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کیږي نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه او موږ یې کلي واغستې تاسو دې کونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره دنده کیږي یا په تاسو باندې چې یو سړی بد کوچتوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکي د هجراګان وای کچرې پولیس د دوی په ضد د کاروای او بې وخته تنګول بند نه کړ نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال پرون مشال اړیکې ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخستل شوي تصویران هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرونه ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبری غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکیې انرجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیا فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نښه کړ. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یوه الوتکه کې د تېرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانه کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش لوجې دواړو ملکونو یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله لوجې د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورزنه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړکی خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ران کارپوریشن په نوم د ویسلنیزي ادارې لیکنوای نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بل خو د رایټرز خبري ایجنټس په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومي جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوی ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اور.
ران کارپوریشن سیړنیزه اداره په خپل یو رپورټ کې د دویم جنگی عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگی عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگی عملیاتو نتیجه ښه راغلې او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میسته کینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگی الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ترکیه وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوری په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله پر هغه سیمو شوې چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. سالم احمد صالح تفصیل وروي.
ترکی ځواکونه پروند سوریه یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالو یو پورستیو کې له سخت ریزو وسلواله نیولې په توغندو یو وشتلې دي. د ترکی صدر اعظم احمد داوود توغلو پروند تایید کړ چې ترکی ځواکونه د سوریه په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف وشتلې دي. د لدی ډلې غشتنه وکړه له هغو سیمو چې پورستیو کې نیولې ووځي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې پورستیو کې کورد ځواکونه نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندو یو وشتل تایید کړی دی. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو واري د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي وشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یو حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پاوز اعزاز شرګوټي د تیرمه چې منغ هوایي ډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یو فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایی اډې توغندي وشتلې دي. د بمباری په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود توغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښه سي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگی جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 14513 1830 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرانو یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چرته چې تعلیم یافته کسان هم پر روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای.
اوردونکو د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر خونځي وسلوالو تړلی او په یو شمیر نورو کې بیا افغان امنیتی ځواکونو پوستې جوړې کړې دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی ماشومانو سکولونه دې ورته خلاص کړي. روح الله انوري رپورٹ لري.
د وانت ویګل وسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستې جوړې کړې دي چې له عملی په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زمان محمد شیر دے دے منطقے اسے دن کے ماں زن مکتب نہ لگا دادا وان لے سا شوا دگا لے سے تھا پولیسان نہ ہوتی دی خالق باہر مکتب نہ وہ دگا مشکلات سے رمخ دیا اور ڈیر مکتب نہ جسے بندم دی وائگل صاحب کے ٹول مکتب نہ بند دے لے سے بند دی وائگل پکلی کی
کم جاچی مناسب اگر دے اٹھا کے پاگر دے کے ساتھ پرسنل جائے پہ جائے کے جی منگا معاملہ کچھ دانور خلق کام دے چھو.
مولوی رحمت اللہ رحمت وائی دا دوی امنیتی ساحہ یواز د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې نه راولې پونته ولې نه ځئ دې کلي کې ولې نه ګرځئ ځان دعوت دی ولسوالۍ سلمې ته راوخه بد امنیتي ده.
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له ښوونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له ښوونځیو د سرتیرو پوستې لری کړي.
موږ به د بودیجې په تپکتو باندې څو پوستې د کلو نه لری لری جوړ کړو. دا ساحه به وسیع کړو. امنیتي ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې دا دومره ساحه ده. امنیتي ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سمبال کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمه دورې څخه سل تنه چې درې خزې دي فارغ او د نورو پولیسو لیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نوو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ دي د خپل پوځي وسایلو وسایتو او وسلو ساتلو ته هم کلک پاملرنه وکړي ترڅو په خلکو کې باور لا ډیر شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړي. د امنیه قومندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو ترڅنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تخنیک سره دل سوزانه برخورد وکړي. هغه سلاح، هغه مهمات، هغه وسایل چې ستاسو په اختیار کې درکول کیږي، آغا ستاسو ابرو او عزت ته په غیر باندې د وطن نه، د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصبینو ویل چې خپل اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت ویشي، نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصولیت وسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر پدارت خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلاتو کې یو د مریبه په حالات کې خپل وینه وزوري.
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړي، تلاشي دي د وظیفې دي به داخته تعلیم متخیل دي کې د خزانه نه لپاره کوم تکلیف وي به حکومت پر ته بس رکومه کوي. پولیس دې یو کوک خیال نه.
پولیس په امنیتي دارو کې هغه منصبین دي چې په خارونو ولسوالۍ او کلیو باندې کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د خوانیز مرکز قماندان سمونیار محمد زمان تنی مشهد راډیو ته وویل چې دوی په دې دوه میاشتنۍ دوره کې د اکاډمۍ څخه فارغینو ته په همدې برخه کې پوره زده کړې ورکړي او له دوی غوښتي چې په دندو کې خپل شخصي علایق او غوښتنې ونه پالي.
میک خو دوی ته د اول سبکې د پیروي غزمې د تلاشۍ او د په عموم کې د ښار د امن او نظم د ساتلو لپاره کې بل د خاصې انتحاري حملات په وخت کې د وظایف د مجرمینو د نیولو په مسؤلیت میږ دی ته خلې دی. یو یوازینۍ غوښتنې دی نه دغه چې دوی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلکو د غوښتنې په هیله سرته ورسي.
دیادوانی ورده کڅه هم د اصل تننوی منسوبین په نه هم دوره کې د خوځ د پولیسو له تعلیمي مرکز فارغیږي، خو یو شمیر کتون کې د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دینې مګړي بولی چې تر اوسه هم پولیس د خپل دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله ځانی تلفات ډیر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په مومند جنسای او شاوخوا کې د پسرلی بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورونای سرې ورکوي، خو د بر مومندو زمیدار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزه رپورټ لري.
د بر مومند جنسای کروندګر وایي چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوي او په کار د چورل کیمیایي سره ورکړی شي، خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ له وجې غنم خرابېږي. دوی وایي چې سیمه تر غري زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوي. ګل شاه صاحب چې د لکاړ اوسیدونکو دی وای
مخکې با منګه تا حکومت د زراعت په واسطه باندې تخمونه راکول، وسغه تخمونه سکل را نکل، وسکل یو غټه مسله مخې ته رااله چې حکومت خاوري سونا یوریا دا علاقو ته بندي کړی دي. منګه د ازمتي چې کمی دي نو دا دیده پسونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعہ باندې کیږي.
د انبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې بورله یو جرب لسمنه غنم کول، ولې دا څو کړونه ورله غنم کم پیدا کیږي او وجه د کیمیاي سرو نشواله دي. یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغوی ځمکې د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه یې وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي. او د سرکاري انتظامیه پوینا چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به دغه کیمیاي سري په بارودي چاودنو کې استعمال دي. ولې دوی وای چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، نن په نړۍ کې ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په هکله بیلابیل نظرونه مخ ته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د یادې ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري او ځکه نو باید ترې ډډه وکړل شي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارس د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ډے باندې مکمل بندیز وي او څوک به هم په دې نامه دستوري نه کوي. همداشان جماعت اسلامي ګوند په ټول پاکستان کې سبا د دې ورځ د حیا ډے مانځلو په نوم اعلان کړی دی. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ډے مانځلو اجازه ته، خو غیر قانوني او غیر اخلاقي حرکتو باندې به مکمل بندیز وي. د یادونه ورل چې هر کال په 14 فروری د مینی ورځ یا ولنټاین ډے مانځل کیږي او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
روس تلغه چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له یو شمیر هنرمندانو او همدارز شهرانو او لیکوالو سره د مالی مرستو اعلان وکړ، کراچی میشت پختنو لیکوالو بیا دغه صوبې حکومت غوښتي چې د قبایلي سیمو له شاعرانو هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې د پېښور پر لویو لارو ولګول شي. پر دې موضوع له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا د خیال احمد استاد په غږ د حمزه بابا یو غزل.
د تیرو څلیرشتو کالو راسه په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنې غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نراغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو له وظیفې ورکړي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې ذکر نشته، باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
پښتونخوا حکومت شاعرانو، ادیبانو، آرټستانو ته دیر ضرور پہ میاشت مالی مرستا بغیر کے دے فاٹا والا نہیں شامل مطالبہ کا ہوں دے جرس دے جرگے پا والے سارا چی دے کراچے لکوال ہم پکے نہیں شامل پختانا نو دا دے شامل کرشی.
د کوټې نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د خار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی لاغه ځکه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړ کی. د زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، د موږ په وار وار کړي ده. موږ افغانستان حکومت ته دا خواست کوو چې هغه د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړ کی.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشو کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لار روان دی او په دې هیڅ یو تن کار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي، باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقالې غوندې محققانه کار پکار دی. مړکیږو، پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځیږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپل ګورو ته جزوم ته پوسونه کیږي. ولې دې طرف ته هیڅ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډاله کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیکرار خدا سے نہ لکس